ورو ایوادو په مجموع کې دی غواړي چې د همکاري د مختلفو ایوادو سره د نړۍ په ساته ولري. او د یوکرين په قضیه کې کمال هاریس د یادونه کړې ده چې غواړي چې یعنی هن مالی هن نظامی کومکونه یوکرين ته زیات کړي تر څو چې روسیا ونه توانیږي چې له خپل ګواښ اروپا ته وړاندې کړي او نور هم اروپا ته رامخکې شي. نو په دې اړه غواړي چې اته د ناټو سره کومک زیات کړي او پاینال کې په روس باندې بعضې تعزیرات مثلا دی وضع کړي. خود ترامپ چې دا بالکل برعکس دی، دا غواړي چې په یوکرين باندې مکمل کومکونه چې دي هغه بند کړي، ځکه دی وایي چې دا کومکونه باید اروپایي وادونه ورته وړاندې کړي روسیې ته.
مننه. او ډېر لاند کده منځني ختیځ پر جګړه د امریکا د انتخاباتو اغیز راته کتنه وکړي.
نو دا د منځني ختیځ کرکچ دا واقعیت دا دی چې دته هم دیموکراتان او هم جمهور خان چې مثلا کمال هاریس او ترامپ دی ډیر د واضح پالیسی نه لري، ځکه چې دا د ورځ په اساس باندې نه دا ته تغییر خوري. په مجموع کې کمال هاریس غواړي چې اوربند اعلان شي او پاینال کې د دوو دولتو چې د اسرائیل او د فلسطین دا پایسته یو حل لار ورته چې دوا دولتونه جوړ شي. خو د ترامپ بیا د تمرکز په دې دی چې باید منځني ختیځ کې همکاري باید هیوادول منځ کې زیاتې شي، یعنی د اسرائیل او سعودي عرب سره کومکونه ډیر شي او د فلسطین یو ځانګړی دولت چې د هغې په جوړېدو باندې اعتقاد نه لري. نو دا به ګورو چې دا دی چې کله خود دلته عربان چې په امریکا کې دي د دې دواړو کاندیدانو په پالیسیانو باندې چندان اعتبار نه لري.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکای احمد ضیا وحدت وچې د متحده ایالاتونو له انډیانا ایالت څخه د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو د امریکا د انتخاباتو په بحث کې لنډه شیبه نور هم تم کیږو. نوري صاحب په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، څه وخت تمه ده چې د انتخاباتو نتایج به اعلان شي؟
وړاندوینه ډیره ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ایالتونو کې، البته په هغو ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي بلل کېږي، و ایالتونه دي د ځینو البته رای شمیرل شوی دی او ګټونکي هم اعلان شوی دی، خو په ځینو کې تر اوسه هم څرګند نه ده. او دغه بهیر لکه څنګه چې خپل هم د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ نن په فلوریدا ایالت کې چې رای واچوله، وویل چې څو ورځو کې ښایي د دغو نتیجو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندې نشي، ځکه چې هر ایالت ځان ته سیستمونه لري. د ډیرو ایالتونو کې چې له مخکې رای ورکول شوي په لسګونو میلیونو ته رسیږي، او هغه بهیر له انتخاباتو له ورځې مخکې پیل شوی نه دی. د انتخاباتو له ورځې سره سم په دې ایالت کې چې د رایو ورکولو بهیر پیلیږي، مخکنی رای هم شمیرل کیږي. نو دا بهیر یو وخت نیسي او لومړنۍ نتیجې ښایي د رسنیو لخوا چې پر دغو انتخاباتو څارنه کوي په څو ساعتونو کې راڅرګند شي، غیر رسمي نتیجې چې کوم کاندید هغه ایالتونه ډیر ایالتونو کې الکترال کالجونه ګټلي دي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د خبرونې په د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. خو اوس
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک
انګرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داخلي هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیه ژباړې زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمننده او چوکاټ هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړاندې شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستغې ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
زه خوبه پورته کوم د دوی د حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي.
د افغانی کا افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکو لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بون کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بون کې د افغانیک په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه.
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیرش کاله د یو ښوونکي په توګه په پوهنځیو کې کار کړی دی. د تحصیلاتو نه وروسته نور ډیر ترینینګونه او زده کړې کړي دي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې. په امریکا کې به داتله هلته چې په د خبرو اترو له لارې درملنه، د ګروپونو سمبالښت او څه رقم خلکو ته مشوره ورکول کېدای شي د دو په حق له نور هم لوړې زده کړې کړې دي.
شاغلی وردک زیاته کړه چې له دېرش کلنې معلمۍ وروسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دو لسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندي، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په حق له خبرې کړې و، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په حق له آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچا خان او عدم تشدد په هکله له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کړه، هغه وژباړه، بیا به ما تراولیږه، ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوا، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به م کوو په خپله مودي، او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا، او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د آغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګریت د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیلش باره کړی وی. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارل دی. همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کیو که دا اروپا کیو او که دا پا نور و هوادونو کیو دی دی سول و عدم تشدد بلا بل کتابونه جبارل دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخوا پینزل از شل کال رئیس دی یو چا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی تا او یا د انګلیسی نه آلمانی تا وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو هیڅ نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوی و او ډیر علاقه پیدا که او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېر علاقه پیدا کرد، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ولوستل ویش باړل د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی د غنی خان په حق لدی یو کتاب ولیکه خپله یې راجمع کئ او دیدی شعرونه مو چاپ کړل. د همداسشان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه د انځور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فون هایزلر پښتو نه وزده، هغې چې ژباړه کړي دي هغه یې راسند پښتو نه دي کړي. په دې اخرو وختونو کې همغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسی ته اړولی وه او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسی مو مرمن هایزل تور کلا. هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما ژوند او مبارزه مو ویل، اسما ژوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې دې ته اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړي انګلیسی او اصل پښتو،
چې په آلمانی ژبه کې یو څه دقت وشي؟
او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کاله مخکې د باچا خان انګلیسي کتاب نه و موجود چې موږ به تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو، تاسو د ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې وو، د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یوی ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي. نو ما دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې کړه او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی توگا مو بی بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی پارا بی ایدیت کو.
ڈاکٹر صاحب بردک، تاسو رستای سل میرمن هایسلر کل لی دلی و یعنی تر مرد مخیم چمر وقت مخی لی دلی و؟
پا دوازر او درویشتم کال که یعنی پر وسخ کال مو میرمن هایسل دو واره دلتا دیموخ کو او دفتر تا راغلی و دلتا دیموخ سره ما پکور که یو هفته و سیدل یو واره دوام واره چلور ورازی و لمرای زل چه پروس اگراغل همو دیدی دی پارا را وقتی و چه دیدی دی همدغا دی شلو نزیاد که فوق العاده زیاد سیل منزنه و کو حقیتمو پخپل دفتر که یو یو غونډه جوړه کله، هغه ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلود، د افغانستان کلتوري ودې ټولنې، د افغانیک د خانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځ لمانځنې په هرت ښار کې دیتا هم یو بل ستاینلیک ورکر شو، او دلتا مو همکار وکی په بیلا بیلو کتابونو دیدی پور کتابونو، او هم دیر خ وقت تیر که او دار دیر خوشحالا و اتا تیر میشت زه دیدی جنازی تا برلین تا ورغلی و مزوی راسن ما تاووی چی دی ما مور وی ډیره خوشاله و د تاسو څخه چې پر وسه کالم دعوت کړیو.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کورته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
دی پیژنګلوي د ما سره و زیاتره، یعنی ښه هغه درلود او د هغه کم و افغانان و سره و دلتا چی مو هامبورگ سمینار تا پا دیرش کلو رئیسی مو پا هامبورگی دی افغانستان اونه تر ناملان دی سمینار جوڑه و چه هغم و چو واری را وقتی دا و همداشان دی د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل، دی ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و، او دی غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو، د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي، چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ دپاره کار کړی دی.
له ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدلی شئ. دا په واورې چې نوې ټکنالوژي په ترجمې څه اغېزې کړي دي، خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کامل اساسي یو غزل د دوی په شخ.
زم با حس کغاړه ټټ بیرغ به د ماتم نیم، را به مسیحا شي تل به پټه خوله مریم نیم، سپین اوربل ته پورته بکړم سر ګلان گیډی گیډی، اوښکې مې لا ډیرې دي محتاج د شبنم نیم، مست زړونه تر یوه سمندر خاورو لاندې شوي دي، مست زړونه تر یوه سمندر خاورو لاندې شوي دي، هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نه یم، مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوي دي، هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نه یم، ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو، بیا وطن نارې کړې هی ایوب تر تا کم نه یم، لبی مخخی پسوی ساس تڑی اروا ویل، شو مها غویر چی نور پزلونو که دز غم نیم، ستا پو یاد دا بلی دیوی سپین رنا سپین لا، ندیکرم بیل تون بدلا سباغی ایرم نیم، ستوری دیراندشی چی اتن وحی تر نیمش پی، مخ دی تور سپوگمی چی با خبر ستا پو غم نیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یونی وی کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزې وجل شوی، د دماغ وښنه عمیق لیوانتوب ته تللی، عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني، نور انسانان نه ویني، واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریانو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره، د خپلې خپلې ټولنې کې د یو موقف ترلاسه کولو دپاره. هغه غواړي چې د افغان نارینه، البته ټول افغان انسان نه، د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې دی د ځان په هکله، د چاپیریال په هکله، چې په هغه کې ټولنه او بیروح شیانو ژوند شیان او استبداد ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا د په ان دا پښتنې مطرح کوي هم دنه دا به راټولي ټول تحقیق کې زیب زګي او بل دا چل تب دی بچیان چې دی غوړي دا بچیان بغې کې ونیسي خو هغه بچیان غېګ نه ور کوي هغه بچیان حتی د ټچ کولای نشي د لاس په لګولای نشي مګر هغه دا هم ټچ کولای شي دا ټچ کولای شي نشي د په هغه لاس لګولای نشي هغه په دې لاس لګولای شي خو دا ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچیان بغې کې ونیسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو دې بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د نغامیق لیونتوب نه سرسری لیونتوب ته راځي سرسری لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسری لیونتوب په وخت کې نه ویني یوازې او د ژوندۍ انسانان واقعي انسانان ویني واقعي ژوند ویني دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی هغوی بې کوری نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي هغه کونډه او بچیان یې د ده خدمت کوي نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلی کول شغله عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه د معلومات لا ازادي رړې مجلې سره شریک کړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکلې کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته او اکثره ترمینولوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته په تاسو مثال د یو څه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامه ده مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوا پروګرامونه دي چې هغه موږ کارو او دا ډیره مرسته کولای شي تر څو موږ پوسټ کو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډیر ښه تیار کو او تاسو فنه چې دا شی زمونږ په پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبونه کې دا شی کمښت دی بل مثلا ژباړه کې یو ژباړن یا عموما څوک ژباړه کې یو سره مخامخ کیږي هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژي کې خصوصا په طبي ساينسي برخه کې لډیر ستونزې سره مخامخ کیږي چې دا بل ستونزې ده او بل ستونزې دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لري موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نور شکل سره راوځو
سیلانی صاحب تاسو تخنیکی اړخ ته او ترمینالوژي ته اشاره وکړه د جملو جوړښت ته کرا شو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمې نه دي خو د پښتو جملې لنډې وي تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي
دا ډیره ښه پوښتنه ده او واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغه مسایل سره ډیر دقیقا مخامخ کیږو په دقیقا جملې ډیرې اوږدې اوږدې دي زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماته کړم او خپله ژبه ته پلانډ لاندې جملو راوړم اتا کله وخت مثلا یو پاراګراف زرا اخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه دیږي خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جمله ماته کوم یعنی مفهوم نه ماتوم هدف دا دی چې په خپله ژبه کې پلانډ لاندې جملو هغه ترتیب کړم ځکه په کوم دې پښتو ژبه کې څومره د ژباړه په برخه کې موږ جمله جوړو عام لوستونکي خسته کوي او مفهوم سم نشي فاده کولای
که چرته دی ترکی برخه ترشتو دی ترکی او دی پښتو ترمنځ ستونزې پڅ کړي
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د ریژو بودی کورنۍ نه ده اکثریت د فلم جوړښت کې ډیر فرق کوي مثلا نو اکثریت خبرم په فایل او مفعول شکل سره کوي مثلا کوم وایو چې یو سړی د ترازی چای سکي هغه د سی وای چې چای سکون کوي انسان یعنی شکل د جمله تغییر کوي نو هغه څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه دقیقا هغه باید ډیره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جمله د پښتو ژبې له جملو سره ډیر متفاوت دی او بله متفاوت ځانګړنه دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډیر فرق کوي نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کې زه خپل خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم مفهوما ژباړه را انتقالوم
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو لیکن که چرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري د کوم ژبه متن تاسو اسانه دي چې پښتو ته وښوري
د انګلیسي ژبه متن تر ډیره اسانه دي ځکه د انګلیسي ژبه قواعد بیا نسبتا پښتو ژبه سره ماچینګ کوي یا سره خوري سره خو د ترکی ژبه کلمات چې دي یو خو کلمات وګدې دي نظر پښتو ته موږ چې د سیلاب خبره کوله کو پښتو ژبه کې مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب اج پیدا شي کلمات کم دي مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي او د دې ترڅنګ دغه الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جمله اوږدې وي او سیلابونه اوږدې دي خو د ترکی ژبه ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي را پرمختللې ده مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده او چټ جی پی ټی هم شته او نور هم شته کسرنګ
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې دا دی اصل دی دقیقا اما خبره کړه جوړښت راشي ترکی ژبه سره موږ ډېر د کلماتو راشدار شلرو اما هغه د پښتو ژبه کې نه ده یعنی ډېر تر ډېره د ژبه کې ده هغه تاسو
نه او بخشه سیلانی سب زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي
دقیقا دا کولای شي مګر د ټیکنالوژي مرسته په یو جانبه وي ځینې وخت اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم کله چې موږ له AI استفاده کوو انګلیسي ژبه په برخه کې ډېره غني ده یا مثلا کوم له ګوګل نه استفاده کوو مګر بل اړخ کچیر موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو موږ عمره مناسبه پارتنرشپ یا همکاري نشو سره کولای لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوال ژبو ته ډیر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبيعي ضرورت لري ډېر ضرورت لري
اما ترکی څنګه سیلانی سب ترکی خاده
تخنیق په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی زه نه پیغم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم
دی ای آی له کومه ده استفاده کوم د ای آی له کومه
چې به څنګه اکثرا استفاده کوم لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانی په برخه کې نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم مثلا د مقالات په وخت کې ایس رائټر نه استفاده کوم نو هغه بیا مختلفه برخه ځان ته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوو شکل سره عیاروم فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني په هغه برخه کې
تاسو په د مرکې په پیل کې د ټیکنالوژي ته اشاره وکړه تخنیک او پر اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې د ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې د ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه AI چې څنګه روان دي د ژباړې بهیر بډې راسان نه کې پنړې کې او ډېر به ساده نه کې
خاله شي ورز کله فکر کوم چې کدی آی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي دا سی یو ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سی یو ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په ای آی کې ډېره ښه استفاده کېدلی شي
له ښاغلي سیلاني مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندرې بللې دي او خپل شخې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زه خوب پورته کوم د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خطرتي اروته پاتې دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي هغه لا څه کوي چې اوس خونو دوی د شوزو اواز د شوزو مخ هغه هم اورات بولی نو ډیر د تعصب خبره ده
هغه نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د ذکر په شمول بیل بیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې ل کار کول منع کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه اعلان کړل د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی
حرمت قلم شکسته درهای مدرسه
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خزو په ننګ غاګ پورته کړي موړی وای د هغو لاسټللو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خزو د حقونو لپاره شوي وي
تاسف باره ما متاسف هستم
د خوشینه خبره ده او زه خوشینم د هغو دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي و خو له لاس ولاړل نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاسه ورکړ
په عنوان یک زن چې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست دادن
دیاونه د چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ان هغه په خوانې سندري هم راته ذکر چې لسی زی مخ کې د کلیوالو مېرمنو کلابندې ته ویل شوی وي
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلابند
در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا ومر لري
اماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځه
د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطره تازه کړه چې افغانه ښځه افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پرې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړه.
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاله خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندی 1300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان و ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلا وطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیکه حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10مه ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې دی کې خو وختمو په سپین شول چې نه و نارمن خوندې شو نه ورځ هغه ورځ چې به ساري الوجيو انګيرونو باورونو د مغولس تقدیر ولجکړه ده نارمن په کلمو کې وبتو دي نشوي نارمن پس اسانه سره ساره و نشو کله
د هنرمن په کلمه کې انزورګر سندرغاړی مجسمه جوړون کې فلم جوړون کې موسیقي غاګون کې او نور هغه کسان شامل دي چې خاصه ځانګړنی ولري د طالبانو لبیا سلی واکمنې دو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول دوی د غشان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څنګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالې ته شول
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم شتي